په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه به د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو سره پیل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو یو شمېر نور افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازي رینا امیری به تر راتلونکي دوشنبه پورې پر دغه سفر بوخت وي. د رویټرز خبری آژانس په حواله له طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو خبرې به د افغانستان پر اوسنی بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولوي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماټانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه څرګندونه ده چې طالبانو د حکومت کوم استازي دوه کې له دغو امریکایي ډیپلوماټانو سره ګوري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د ایران حکومت هغه دوه ډیر افغان زندانیان چې د اسناد د نه درلودلو له کبله زندانې کړي وو خوشې کړي او د افغانستان لوري ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغو زندانی شو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان خلاص او افغانستان ته لېږلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هیواد د کډوالو څپه ګړندې شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو کډوالو سره وخت ناوخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د واپېژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي چې په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه یې ممکن تر 10 ملي متر پورې ورسیږي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 40 کسان مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه یې ویجاړ کړي دي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې ده په رسمیت وپیژني. ګارډین او یو شمېر سپورټي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمېر ښځینه غړي او فعالانې په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یوه لیک کې له فیفا یا د فوټبال له نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لري او په آزادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. د راپورونو له مخې وخته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي تر ډیره استرالیا او نورو هیوادونو ته تللی دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې د نننه د فوټبال فدراسیون باید دغې غوښتنې ته څنګه او په کومو شرایطو ځواب ورکړي. د بیلاروس په ختیځ کې هغه کلي ته د تجهیزاتو او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یوګینی پریګوژین او زرګونه غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ولېږدول شول. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د بیلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالیو کم ته نږدې 250 بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډی لیدل شوی دی. د بیلاروس چارواکو ویلي دوی په سیمه کې د واګنر ډلې لیږدونکي وسایل او تجهیزات ثبتوي او وروسته د هغوی په اډه کې ځای پر ځای کیږي. تر دې وړاندې د ناتو یو شمېر غړو له هغې ډلې پولن او لیتوانیا په بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو د ځای پر ځای کیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحه کې پر اقتصادي او امنیتي مسلو او د ښځو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دوه خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ګډون کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رویترز خبری آژانس د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د سی 15 جمعیو په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماتیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانه کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانې وروسته به یې ډیپلوماتان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی په ټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کدرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، دغلته اقتصادي ثبات او د ښځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسالو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماتانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نښوي او کنه. امریکا چې 2006 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پرېکړو په شا نه شي، دا کار به یې د ده په ټکو طالبانو ته لوړه بیه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریزاینو ته له تاګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي او یو شمیر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسیدو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده، او دا څرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مختزي.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی دی افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي توماس ویست او د ښځو حق نجونو او بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي رینا امیری په قطر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره روانونه خبرې اترې ترسره کړې. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هغو سختو فشارونو ته په پام چې دوی په افغانستان کې پر ښځو راوستې دي، آیا په دغو کیدونکو خبرو کې به امریکا بیا هم پر طالبانو فشار راوړي چې له خپل چلند په شا شي او که دا د عادي لیدونکو کتنو یوه برخه ده؟
ګوري، متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه په افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو. زه فکر کوم چې کوم استراتیژیکې موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې دپاره او د اوسني رژیم، زه فکر کوم چې په هغې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او د هغې په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی، نو هغه ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کوم نیوکه چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسنی رژیم باندې چې عام امریکایان مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلی هم امریکایانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبور دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکي غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورورسوي او خپل احتجاج یا د خلک خپل اندېښنه له دوی سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، د هغوی د تاثیر موضوع ده، د بشر د حقونو موضوع ده، په ظاهر کې به دوی دغه خبرې راپورته کړي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه ستراتیژیکي هغه پټې او استخباراتي اړیکې شي هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړه د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده پر ښځو فشارونو تر لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریز نه پشا کیږي، بلکې ورځ تر بلې دا فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایی چارواکو له امریکایی لوري څخه هم چې د دوهې تړونې لاسلیک کړي له طالبانو سره ډیر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو دوی د نړیوالې ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تیره د ښځو غوښتنو ته یا حقونو ته غاړه کیږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وی هغه کافی دي؟
زه فکر کوم چې کوم داسې خاص فشار دی په دې تیرو دوه کلونو کې په دوی باندې راوستلې، او اله تم دا دی چې هغه پټې ستراتیژیکي موخې د منطقې لپاره سره لري، او په همدې اساس باندې څه کم دوه کاله دوی سره مذاکرات وشول، دوی سره تړون وشو، او مستقیما د خلک قدرت ته راوستل شول، او مخکې له دې چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایدیالوژي او د دوی هغه کړنې او فعالیتونه هم لاله مخکې معلوم و چې دوی به څه کوي د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقونو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه ګټې دي، هغه ستراتیژیکي اوږدمهاله ګټې دي. ارزښتونه تر ډېره حده پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري د هغوی دپاره کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی، او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې اوسه فعاله هم دي او د هغوی رهبري په خارج کې د هغوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هڅه د هغوی ملاتړ نه دی شوی، د هغوی د نمایندګانو سره یعنې داسې په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، د هغوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بی طرفۍ تر څنګ په یو نوو باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د امریکا د دوه ځانګړو استازو د راروانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری پدی خبرونه کی مینه مچله لنشتې درې کلن څنګه روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منصبانګ تم ډیره پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زمونږ ده.
د لاس پونم نوی اونیس خبره شو
لړ لمو دغه 500 غړي مې چپ کړی و چې بازار په دکان وګرځیدلم.
د غزنی سردار غونډي څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې دا سیاسي آثار هم پیدا سوسې هغه په سلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا.
لنډه کیسه لرو
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل.
پر همدې کیسه نقد هم اوریدلی شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شي وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله شو آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سوندرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤولې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سوندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سوندرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي او ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سوندرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سوندرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونه چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سوندرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واتساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سوندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دې ته هڅوي چې دې ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سوندرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو، په دې موبایلونو، په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډېره ځوانان مطالعې ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېد، کتابونه به یې اخیسته. مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینه وال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بل مسله دا ده چې ډېر نجونې خواران له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې عمم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بل دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره تیلی ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاراو او غوندی زه خیره سره کامیاب.
جواب صاحب لتا سره ما د ازادي رډوی مجلې په ویګنې کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینې مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی، دا هر ټولنه چې د خپل پرهنګ لري، زمونږ په ټولنه کې په خوانه دا د اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور او ورسپانې یو هغه یو وخت دولتي وی او یوازې مغه د اغوی خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړې، کوم ګر په نور نړۍ کې تر اوسه خپل لوستونکي لري چاپی مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستل تم خلک وه سوال کا پرزن په یو کتاب پکې کرکتن راشي نقد راشي یو کتاب خلک ته ورو پیژندل شي داغي لنډي لنډي.
جواب صاحب وبخښه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او غډونوال پیدا کو چې پرزن خوص کې کندار کې یا نور ولایتونو کې خونځو کې ملګری زمنګ دوستان شته دي چې یو څه ډاډایو پی چوغرځي او پرزن او اړو ولایت کې ولزګونو خصوصي خونځي دي او همداسې تر ډیره ولوي ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي هم شته دي. نو کو کړی شو توکل په خوله اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن نه دي چې ترلاسه کړي، او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یرا تر اوسه دوه تنو ماته ډاډا کړی دی هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتې یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لګي بای په بدل کې مونږ اوس اړیو چې اعلان پیدا کو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډیر ورکول کیږي. فکر کوم چاپی رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه هلی ځلی کو او مخکې د مطالبه د ټولول نه ما دا کار شروع کړ او زنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډه مرا کړی دی او شمیر او په دې غن کې یو اعلان د شو چې پراتونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې د سی وخرا شي چې زمونږه مجلا په خپل قیمت چې چاپیږي چې په ماغه باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجره نشي او مونږ د دې ورشو چې وخت خو لیکونه ته جایزي یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه مونږ د پاره به ځانګړي لیکنه کوي او بل ځین خبري.
جواب سپ په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري، دې برخه ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکی ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی، خو د مینی په نامه نه و. خو د مینی مجلې مې په کې پی ډي اف په شکل خپرولې وروسته د دینه چې په بازار کې بعد په تمامه دوشوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. به تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي هم پیدا کړل. ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل، خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغه هم بیا سې پخوا په څېر وړیا همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی، زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه وکړم.
د مینې مجلې د مسول مدیر عزت الله زواب په وینا لننه شاوخوا درویش کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خبرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
لنن نشوخوا درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستند باندې باندې نه راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونې کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغې پورې ډېر داسې باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک ته سوال وکړ، دغسې یو فیصله استوره یې بولي، افسانه یې بولي، داسې یو باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې ښامار یو بل مستند چې هغه مې خپور کړ. وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکي زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمن یې ورسنۍ کړم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې تلویزیون خو بیا ډېره غټه خبره وه. نو موږ ته چې دا دیونیزه په نوم باندې یو جواز ورته واخلمې، دیونیزه په بڼه باندې به چاپ ته مفته کې.
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي، شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام ده. کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلې شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلاني سیمه مثلا زمونږ د تیرې غنې موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلې شي. دا بل کلام او ورپسې مثلا نغره زمون بل کلمې چې په کې خلکو دغه د ځای خلکو ته د خار خوړ مرشد کیږي. دغه ډول یعنی د بیل د لاس نخه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لپاره کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلمې دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړې کړي نور ټول ادبي فرهنګي
وصال سر د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو داسې اغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیسته که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه ته کلمونه ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وشي. مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره مرکه کولای شم. د هیواد له بدیسه چې روس راغی چیرې چې دوی نوښتګري دي په اصطلاح تخلیقونه کړي دي دغه ټول خلک پکې راخستلی شو. ځکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنه راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر سپ ته ټول جالبه برخه انده ده. زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپتر مصارف او بیا پیسلا د لیکلو تر تنظیمولو تر ایډیټ ټول کارونه د یوازې زکو. یعنی کې د شپ افغانستان کې لمرنې رسنۍ وڅې چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سره رسوي. څنګه رسوي؟
تر یعنی ما خو لمرنې تجربه و چې مې وشله لړ لمو د 500 غړي مې چاپ کړی و د بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت کې دا و چې دا لاسونیزه دی په خاطر باندې ملاتړ نه لري. نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي، درته په 10 افغانۍ باندې خرڅو مې ور باندې پلوره مې او کنه تر اوسه ما ته لاندې برابرېږي یا ملاتړ تر لاسه کوم.
فکر کوي چې دی وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده ځواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه ورته مسايده نه ده، ولې هڅه کوي چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي
ګڼې په پیسو واخلي، نو که چېرته زه یو ګڼه په لس افغانۍ خرڅ کړلی شم نو کولی شم مصارف یې پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست، په ذهن کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو مزور سایت دی، خبری سایت؟
خبری سایت میں مطلب دی، ویب سایت، ویب پاڼه؟
نه، دې ته نه لرم چې چاپ یې کوم، د سایت لپاره خو لږ تر لږه $300 پکاري. زه یو دولتي مامور یم،
شتمن فرهنگی ولایت لاریدا اونی زخ پروی آلتا پا میدان وردک که ادبی غونډی دی، ادبی بهیرونه دی، فکر نکوی کلوهی سره په ارتباط کشی او لهغوی هم راست و غواری که دیشتی چستا سکارونه وسیش؟
شیبر سی بحث کوم، ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سره چی پا بغلان پانتون که استاد لازه سره مونږ اړیکه ونی ولا دلته نور فرهنګي تیریستا دی افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي تیریستا هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي. او ادبی بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی نوی اوس تصمیم نیول شوی چې ادبی بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوي بدلون سره تکاني شو، او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټوله چارې څنګه کنټرول وو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمین ځینې هیوادوالو ملګری اوسیږي فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کیسو تر څو د لاس ونیز لاس نیوی وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دریږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
له لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ابریس پښمی خپل یو غزل آزادی رادیوی ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې، سره اورو یې او لدوی مننه کوو.
ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، ته دې ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، ته دې ژوندون په هر یو پل د مې زد هندارو تصویرو کې ورکا، ته بس دې مینې محبت کیسې، ته بس دې مینې محبت کیسې، یې دې شاعر په قصیدو کې ورکا، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خو د ملال په ټپو کې ورکا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا، د لټون لار ورته وخی اچي، د لټون لار ورته وخی اچي، نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش. سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیز لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. دغه ځای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالي او د تاریخي حیثیت پاره زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار ته پی پاړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابيدو د تاریخي پړنه سوي ده د پړي روستوي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده. مثلا سردار ته په 1300 وډیرس کې یو ایټالوي چړونکې پلاوي راغی چې لغه سره افغان محققین سره کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواز کړل چې دا ته یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1300 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه سې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره سې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی او لغو سره ډېر ورتهوالی درلودل. نو د دغه معبد د تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د لاسار هغه کول حتی په دې معبد کې داسې آثار هم پیدا سوسی هغه په څلرم او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو د دغه آثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبودونو اغسته پکې آثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره
داسې کېږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې د خپل د بودایي مذهب اغ لري. حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې غي کې ستاله. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نه له هغه سره تړاو پیدا کوي زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې مقیم په دې اندې چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا خو یو هغه بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي بیا په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډۍ کې د نغاري غونډۍ کله چې به سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې نو دی به د غونډۍ ولاړو دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه یې لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای بدی نغاري وهلې دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود له ښکر سي به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو د هغې یو پاتشینی ورته ووایو، د هغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یوې غونډۍ په شکل باندې ده. یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې اوس وځول شوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راغلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکل ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندوی کوي. چې په دې سیمه کې وو، نو نه یوازې د یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې شوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس د تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو، د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې شوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې شوی و، د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغې ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل شي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقل لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تر اوسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلیف کړي. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشېده له دوی څخه.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود. ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل، د چا ور پام نه و. نت له خو یوه ونې وړاندې رالیکل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي ول: سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لارې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و، دې حل وکړل. له هخوا غږ شو، بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دې ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو ایښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره ربط یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
سریقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره پکار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله. قسم لږ همفهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې وم چې شاوخوا لکه ماحول کې د نور هم کېږي که نه، اړیکه کېږي. خپل مین له ناروغ د بد وجهت کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلې چې د چا ورپام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه خلک چې دي د ډېر په یو بل کار وغرض.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي که نه وي ورپام، نو څه؟
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي، شاید دا د تخطیر احساس وکړي، لکه په بد وجهت کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلې چې
دل خطر سے ہر بل کریکٹر یادو داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلی دي چې د وشتانې سام کړل د دې خطر سره د کرکټر روحیات ګډوډ دي. ممکن بهتره یې چې وشتانې ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي. څرنګه خو بهتر ممکن دا وی په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې سمون تمخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو د لوستون کې ذهن یا د اوریدونکو ذهن په د په بل خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخی ټلیفون په بکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی. دا لکه دغه مخکینی سی وشتانې سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم تور وشتانې پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د وشتانو خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سرقی سب اغیزمنه بی اول سپین مخ
دل ده زمان که دسی تردی را پوری دی سمبولی که کسو ترخیز لانده تلاله ما نو دل ده ما ده سپین مخ لورز او شپن مختان می لشپی سرا لکه ده غی اوپت رنگ پا کداب رو ده چه لکه شپا ورز ده توری کری چی دی پا سپین مخ بانده خوری دل سپینوال دل تا ده چرو ترخیز لانده تلاله لکه سنگه چی ده
لدی پلاو استا سوده تصویر سم ده یعنی دقیق را غلی ده کنه. خو شاید د دې خاطر از ما سپین مخ ته پام شوی پدې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه. لیکن ستاسو خبره په ځای ده سي انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړی دی کنه. د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی. مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي. د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده. څرنګه تکار نه دی دلته
ناروغ بسنگ خاطر کریکٹر د پښیالونو کې غرقېدل او پښیال کې زنګېدل دي کدا پښپل دلته می دغه یو اشاره کړی دا
ستاسو د اشاره په دې سبا نه سم ده چې واز ټال وای. خو د بډې ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وای رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سیمبولونه دي لباران او روستر شکاری په اسمان کې او د بډې ټال یعنی د نوی ژوند پیلامه ده او داس یو شاید کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلی دی چې زیړ رنګه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ مې په دې خاطر مشخص کړ چې نقد ملوسته او د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي. په مصر کې هم لکه موږ وای چې د مازیګر زیړې المر او لکه د مازیګر المر چې کله موږ یادو لدې څه مطلب په سمبولیکو کې سو کې دا چې دل تاړي کا پریکي یا د جدای وال یا د پناوالي معنا ورکي نو دل دما د زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دل تا د جدای وال لکه زیړ رنگ د جدای او د بلتون معنا معمولا تر اخستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ خو زیړ رنگ دې یاد کړ چې بس دل تا د غاصل موضوع سره لګه
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې، لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه، فکر هم ده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکس په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو د حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادیدل، د نوکانو ټپول، دا ډیر عالی تصویر دی. تاسو یو جمله یاد کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي، په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو، کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي، خو په یغو کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستی چې خبرې کوي له ما سره؟ د کومې لیلې مخته؟ دا اوس د لیلې له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځي، تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډیر؟
تر کابل ځي تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر پکار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته کتل، له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یو خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایلري او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه. مننه له
تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم، شدی وي.
ری پکو کو کو کھے پل جانا شفق و زرت خیج را رنگ لپیل دا کوا ما پل جانان می لٹوا ما و رکرمان می